السلام علیکم تاسی ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د روسي په پلازمینه مسکو کې د تیر شپې وسوال د لیز بریټ کې د وژل شوی یو شمیره لکتر لګ شپې تو او د ټپیانو یو 150 تر رسیدلې ده په خا د کرکیوس خاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوی دا اجدل د دې بریټ مسؤلیت منل او خپل ټلګرام کې لیکلي د دې حمله تر شا د دوی غړي لاس لري بیا لا بیل روسي رسنوي خبر ورکړی چې په وژل شوی یو خزي او ماشومان هم شته د دې حمله په خستل شوی ویډیو کانو کې چې روسي رسنوي د خپل چارواکو له قوله تایید کړي لیدل کېږي چې یو شمیر وسوال د کنسرت سیمه ته پنانوتو په خلکو دځي پیلل روسی رسنیو د بریډ ګرشمیر 15 تنه خوده لیدې د روسي د بهرنیو چارو وزارت دا یو تر هګریز بریډ بل لیدې د بریډ پناړېواله کچ هم پراخ برګونونه را پورته کړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د امریکا متحده ایالاتو فرانسې جرمني اروپایي ټولنې او ډیر شمیر نورو هیوادونو د حمله غندلې او د روسي له خلکو او دولت سره یې همدردي خوده لیدې معلومه نه ده چې داعش د بریډ چیرې پلان کړی وو حخوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په مسکو کې د تیر شپې بریډ غندلې او دایل رول بشری معیارونو ښکارا سرغړاونه بللې ده د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي داعش په افغانستان او نړۍ کې ملکی وګړي پنهخه کوي یو ځل بیا یې روخانه کړ چې د استخباراتي ادارو په لاس کې وډل ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټولي سیمې ته ګواښ دی طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو پر وړاندې چې په سیمه کې بې ثباتي جوړوي همغږي روخانه هوډ او دریس خپل کړي پاکستان په کندهار کې د پنشن وی ورځي ابریت ته اشاره وای تروریزم په هر بڼه او په هر هدف چوي اغندي د هیواد بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت یو بیان کې ویلي دا یو ګډان دي خنډ او باید دواړه هیوادونه په ګډه حل کړي بیان کې زیاته شوې د پاکستان حکومت او خلک د دې ابریت د قربانیانو لکورنیو سره خواخوږي خي په کندهار کې دوري د دویم ورځي ابریت چې مسولیت داعش ومانه د ځای سرچینو په حواله تر یو شته پورې کسان وو وژل او یو 15 نور په کټه پیان شول خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وژل شوې دري او ټپيان 12 تنه دلیو د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې تیر ماخام یو تند خپل کورنۍ درې غړي وشلې دي د ننګرهار د امنیه قومندانۍ وان عبد البصیر زابلی رسنیو ته استولي معلومات کوي ویلي د جلال آباد ښار د اتمی حوزې اړوند توخچی سیمه کې یو تند خپل میرمن زوی او انګور په دزوښته وشلې دي هغه ځکه کړي پیخه تیر ماخام لور جماعتي 2 دقیقې مخکې شوې او لقولې قاتل یې نیول چې جربي قضایي ارګانونو ته معرفي کړي آذربایجان وای په افغانستان کې پنګونو او لدی هوا سره د دوړخي زوړی کو پراخولو ته چمتو دی د آذربایجان وسنوی پرون راپور ورکړی چې په کابل کې د دې هوا سفیر الهام محمدوف د طالبانو د رئیس الوزرا علمرسیار عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې هوا دی غوړی د قانونو معرفه عام خدمات او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پنګونو او همکاري وکړي په راپورونو کې د خغلی محمدوف له قوله راغلی چې نو موړی په کابل کې د آذربایجان د سفارت د پرانیسو پر اهمیت ټینګار کوي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او اروپایي ټولنې د کرملین د مخالف الکسی ناولنی د مرموزی مړینې په تړاو پر لزګونه روسی چارواکو تازه بندیزونه لګولې دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف فورل پرون په یو بیان کې ویل چې د روسی د رژیم په وسیله د ناولنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پوره بې پروايي خي خغلی بورل زیاته کړې ده چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسی له سیاسي مشرتابه او چارواکو سره حساب کتاب ښکاروندوی کوي او خبرونه
اساسی او بشری حقوق قدرمنو دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې هر وخت په تیر بیا د روژې په مبارک میاشت کې د ماشومان د تغذیه د حق پاک له خبرې کیږي لمو سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل وارث خپلواک نوموړی په پایل کې وایي
د واسي حقوق او شریعي حقوق له نظره په والدینو باندې دي چې د غیر جملې نه یو هم دوی د پالنې د تغذیه حقوق دي بدون شک چې کله روژه میاشت راځي واقعا چې روژه میاشت برکتی میاشت ده والدین ته د ماشومان ته رسیدګي کې لږه خندونه ایجادېږي چې د غیر جملې نه د سهار چای او د ډوډۍ په وخت باندې تنظیمول کورنۍ او فامیلو ته لږ ستونزمنه ده او میرمنې هم چون هوی روزی او خپل غواړي چې خپل د روزی له خاطر ترتیبات ولري نو ډیر متوجه کیږي نه د ماشومان او د تغذیه خاطر باندې کورنۍ تاریخ نه چې په روزه کې مناسبه توجه خپل ماشومان ته ولري ځکه ماشومان حق لري چې په وخت او زمان باندې تغذیه شي چو دوته رقم مشکلات چې د تغذیه نه راپورته کیږي ماشومان ته مقابل نشي.
بله، که چیرې ماشومان ته پاملرنه و نشي، که څه هم تاسو په خبرو کې یو څه اشاره وکړه، دا کومه بده پایلې لري؟ او د اسلام له نظره دا ډول روژنیول چې هغه په ما خبره په ماشومان باندې زینې کورنۍ البته روژنی سي، د دې به ثواب ډیر وي که ګناه؟
په ماشومان باندې روژنیول روا نه ده، نو خدای پاک هم امر کړی ده چې هغه خلکې چې مکلفه دي روژنیولو باندې، نو هغوی دې باید روژه ونیسي. کوم ماشومان چې په روژه باندې مکلفه نه دي، نو الله پاک هغوی ته رخصت ورکړی ده، ځکه روژه په مکلفو خلکو باندې ده. هغه کسان چې هغوی یعنی عاقل بالغ او سن دې پوره کړی اوسي، یعنی بلوغ ته رسیدلی اوسي، که چېرته څوک بلوغ ته نه وي رسیدلی، هغه باندې روژه نیول د هر عنوان لاندې چې وسي که ثوابي وسي، هغه ته چې هر عنوان ورکوي، نو دا یو روا عمل نه ده، ځکه د هغه ماشوم په حق کې ظلم ده. روژه له ستونزمنو عباداتو څخه ده، یعنی په روژه کې صبر او سیله دا له هغو عباداتو څخه ده چې انسانان باید صبر شکیبایی وښي، نو همغه له خاطره د ده اجر او ثواب خدای ورکوي. نو خدای پاک ویلي دي چې که څوک هغه خلکې چې مکلفه نه دي په امورو باندې، هغوی نه حساب و کتاب نشته ده. نو ماشومان هم د همغه جملو خلکو نه دي چې د هغو نه قلم پورته ده، هغوی باندې نه د مونځ کولو او نه هم د روژې نیولو حق پې څوک لري چې هغو باندې څوک روژه ونیسي، ځکه که روژه نیوله نو خدای پاک خو قدیم ذات ده، هغه پوهیږي، هغه په ټولو موضوعاتو باندې پوه ده. و همدغه له خاطره په ماشومانو باندې روژه نه ده مکلف کړي چې روژه ونیسي. نو روژه نیول په ماشومانو باندې دا یو روا عمل نه ده، او نه هم په جامعه کې ښه عمل ده.
بله خپلواک صاحب، هدف دا و چې مثلا لویان خو روژه د خدای د رضا لپاره نیسي، روژه ورباندې فرض ده، خو په کوچنیانو باندې بیا یو شمیر کورنۍ چې دوی ته په وخت باندې ډوډۍ نه برابرې، روژه ورباندې نیسي. یعنی روژه د دې لپاره نه ورباندې نیسي چې اجر ثواب وګټي، سستی کوي، تنبلي کوي، دوی ته ډوډۍ نه ورکوي. هدف دا و چې یعنی د کورنۍ لخوا په ماشومانو باندې په بېغورۍ کې روژه نیولو په اکه مختل تاسو نظر ولرو؟
بدون شکه چې کچېته کورنۍ د خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي او په ماشومانو باندې روژه نیسي، نو دا د دوی غاړه بندیږي او دا یو روا عمل نه ده، ځکه کومه کورنۍ چې ماشومان لري هغوی مکلفیت لري تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړي. که چېرته ماشومان پر ځای پرېږده، نور مواشي هم ولري، هغه مواشي ته رسیدګي ونه شي، نو هلته حساب و کتاب به ورسره کیږي او دا یو روا عمل نه ده. نو روژه نیول خو پر ځای پرېږده، باید د هغوی ډوډۍ اوبو او ټولو روزنه ته باید رسیدګي وشي.
بله، یو خو د ډوډۍ موضوع سوه، بله دا سوه چې ځینې کسان بیا ماشومان حتی په کور کې نه پرېږدي، وای غالمغال کوي، مثلا مونږ ګنګس یو، مونږ په سر باندې درد، مونږ روژه یو، ماشومان باید له کوره بیرون ووزي، یا ماشومان چوپ غلي کینی غږ ونه کا. دا څومره د ماشومانو په حق باندې تیرای دی؟
دا خپل نقص ده ماشومان په حقوقو کې، دا ماشومان سره د رقم چلند دوی پر روان باندې او په آینده کې د دوی په ذهن باندې بد اثر کوي. نو ټول کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان سره ښه رویه وکړي، او دا رقم چلند چې ځینې کورنۍ کوي دا روان نه ده، او د دوی پروژه کې هم زیان واردوي. نو روژه خو د صبر له خاطره ده، روژه خو د دل خاطره ده چې انسان پکې صبر او استقامت ولري. ادا راځي د نورو حقوق پایمالی او ماشومانو ته بد رد وي، د ماشومانو حقوق نه ادا کوي، نو طبعا چې د دوی روژه نه کیږي.
بله، له ماشومانو سره بد وضعیت که روژه وي که له روژې نه پرته نور وخت وي، د دوی په تربیه باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
خپل ماشومان لپاره د تربیې ځای هغوی فامیلونه دي. ټول کوم شی چې ماشوم زده کوي، هغه اولینی استاد معلم د هغه مور پلار دي. له د مور پلار نه زده کړه کوي. که چېرې تاسو فامیلو کې وګورئ که د چا پلار لکه نرم خوی ولري، د هغه ماشوم به هم نرم وي، او که کوم چا پلار یا مور تند خوی ولری نو تا بند دیگه ماشون به هم تند خوی ووسی که چه تا چا پلار مور جبه خن ووسی داد سه چطیاتو وی او نزاکتون مرات نکی نو تا بند دیگه ماشون هم بندگه شکل باندی نو اردین خبره داده چه ماشون لویاول بعد به مناسب ماحول که ووسی او ماحول ورت برابر ووسی ترچو اگه کم جامعه که یا سالم او نیک ماشون تقدیم شی نو بعد کورنه تر آخری حدا پوری کوشش رو که د کور کې دننه د ماشومان په مقابل کې باید د خپل کم کړنو نه چې کوي باید په جدي توګه پاملرنه ولري او ډډه وکړي د نامناسبه اعمالو څخه د نامناسبه رفتارو څخه د ماشومانو په مخ کې ډډه وکړي.
بله، نن سبا اقتصادي ستونزې په اکثره کورونو کې راپیدا شوي دي، هغه هم د کار د نشتون له وجې دا په خپله تاثیر کوي د ماشومانو په روزنه باندې. یو شمیر کورنۍ بیا کله چې روژه ماتی برابروي یا پیشنامه برابروي نو دلته له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا نه هغه ماشومان کوم څه چې غواړي دوی نشي ورته پوره کولی، دلته هم تاوتریخوالی کېږي. خپلواک صاحب په دې هکله راته وغږېږئ.
بدون د شکه چې اقتصادي موضوع مستقیم رول لري په کورنیو کې د روابطو پر اساس باندې او په کورنیو کې د برخورد پر اساس باندې، نو طبعا که کوم کور کې چې اقتصادي مشکلات وسي او ستونزې وسي په دې وضعیت کې تر ډېره نسبت له مشرانو ماشومان زیانمن کېږي. ماشومان دي چې هغوی ځکه دومره زیات برداشت نه لري چې برداشت دومره پورته وسي لکه مشرانو غوندې. مشران کولی شي چې درک کړي یو موضوع، اما د اقتصادي ستونزو اصلي قربانیان، اصلي څوک چې متضرره کېږي نو هغه ماشومان دي. او ماشومان کور کې که کوم مثلا د روژه ماتو په مهال باندې کوم اقتصادي ستونزو له امله کوم مشکلات ایجادېږي، نو هغوی ځکه هغوی جذب ډېر زیات ده، د هغوی اخص د هر موضوع نه نسبت له لویان نه ډېر زیات ده، نو طبعا دوی ته ډېره غټه ستونزه رسېږي. د هغوی په روان باندې دا ستونزه پاتې کېږي که کوم شخړه منځته راځي یا هم په دسترخوان کې څه کمی یا زیاتی اوسي نسبت د نورو نه، نو په دې هغه کې طبعا چې په ماشومانو باندې بد روان باندې تاثیر کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې ماشومان ډېر زر یو موضوع اخلي، کله چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کورنۍ د غړو له خوا نه له ماشومانو سره بد چلند کېږي په تېره بیا د روژه ماتي په وخت کې او د ورځې په اوږدو کې، ماشوم څه ډول یو ذهنیت له روژې نه اخلي؟ یعنی روژه بیا د ماشوم ذهن ته څه ډول یو څه راځي؟
ډېر پر ځای سوال. واقعا چیرته په روژه کې نامناسبه رفتار له ماشومانو سره او کورنۍ کې وشي نو طبعا له روژې نه د ماشومانو یعنی یو بد برداشت کوي. روژه ته په دغه باغه ګوري چې په دې کې جنجال ده او په دې هغه کې بدخلقي ده، بد حوصلګي ده، نو روژې ته هغوی همغه ده چې په ذهن کې پاتې کېږي چې روژه یو مشکل کار، روژه یو سخته میاشت، روژه خدای مکړه یو عذاب میاشت ده، نو دا په ذهن کې همداسې پاتې کېږي د ماشومانو، ځکه دوی مشکلات لیدلي د روژې په میاشت کې. کوم وخت کې چې دوی بالغ کېږي او روژې ته رسېږي نو د دوی ذهن آماده دی ته نه چې روژه یو برکت میاشت ده، روژه د خدای پاک له میمانیانو څخه میاشت ده، روژه د عباداتو میاشته، نو هغوی بیا دا ذهنیت نه لري روژې ته. روژې ته ذهنیت دایي چې په روژه کې بدخلقي وسي، په روژه کې مشران په کشرانو باندې باید پټکي وکړي، باید جذبي وکړي او وی وهي لکور، لکه څنګه چې تاسو وویل لکوره وباسي، په دسترخوان کې اجازه ورنه کړل شي چې تر څو دوی په پورته غږ باندې خبرې وکړي، نو همدغه ټول په ذهن پاتې کېږي. په ذهن کې ځکه دوی د ماشومتوب ذهن نسبت له مشرتوب نه د هغه یاد قویه، نو هغه ته دا میاشت ډېر یو د زجر او د سختۍ میاشت په ذهن کې پاتې کېږي.
بله، بیرته د همدغو ماشومانو زیان همدغې کورنۍ ته څومره رسېږي کله چې دوی ځوانېږي، دوی لویېږي؟ نو واضح خبره ده چې دوی له خشونت سره رالوی سوي دي، بیرته خپلې کورنۍ ته کوم تاوان رسولی سي؟
کوم ماشوم چې غیر نورمال فضا کې لویېږي نو اولینه قرباني چې بیرته اخلي همدغه کورنۍ ده، ځکه هغه چې لوی کېږي نو هغه بیا هغه ماشوم نه وي چې په یو پټکه باندې یا په یو خدای مکړه په یو وار باندې هغه بیرته د خپل پلن نه لاس واخلي. نو همدغه کورنۍ ده چې اولینه قرباني بیرته د همدغو کړنو نه قرباني نه همدغه کورنۍ کېږي، ځکه د مور او د پلار نور په ده باندې وس نه رسېږي او کم احترام چې مور و پلار ته کېږي، نو بیا امکان نه ده د دې چې هغه د خپل د مور د پلار د مشر احترام وکړي، ځکه دا په وړکی توپ کې احترام ورته نه ده شوی. نو دا چې کله مشر شي دا هم بیرته احترام نه زده کوي چې د مشرانو احترام وکړي. نو اول قدم کې د خپل د مور او پلار احترام نه کوي، د خپل د ترونو احترام نه کوي، د خپل د مشرانو احترام نه کوي، او بیرته په خبرو باندې او په نصیحت باندې دا بیرته غوږ نه نیسي، ځکه دا همیشه زجر لیدلی، دا همیشه تکلیف لیدلی ده له مشرانو لخوا نه. نو اوس بیرته خپله دا په دې قادر شوی ده، یعنی توانمندي زیاته شوې ده، په توانمندي صورت کې دا بیرته په خبرو باندې یا په نصیحت باندې د کورنۍ ته غاړه نه ږدي چې د نصیحت د کورنۍ واوري. نو هر څه چې زړه غواړي په کورنۍ باندې او په بیرون باندې، نو په اول قدم کې کورنۍ باندې اجرا کوي.
بله، کله چې د کورنۍ مشران خپل د باندې جار او جنجال کور ته راوړي او په کور کې بیا د ماشومانو تر مخې تاوتریخوالی کوي، خپلواک سي په دې ډول د دوی ستونزې حل کېدلی سي؟
حتی دوی ستونزې نه حل کېږي، بلکې دوی د خپل ځان ته نور ستونزې ایجادوي. کم تاوتریخوال چې بیرون یې او هغه د کور منځ ته راوړي، نو هغه باندې نور هم د خپل د کور د منځ کم سکون چې کم آرامش چې هغه له بینه وړي. نو په دې خبره بیخي زه ډاډه یم، په جامو کې مې په ټولنه کې مې لیدلی دي چې کم خلک چې د بیرون جنجال د کور دننه راوړي، هغوی دا چې هغه جنجال حل کېږي نه، نور جنجالونه ته راپورته کېږي.
بله، اوس به څه مشوره ولرو خلکو ته؟ له یو خوانه اقتصاد ضعیفه ده، له بلې خوانه د ماشومان دي، هغوی په خپل ماشومانه فکر کې غرق دي، خپلې غوښتنې لري. په داسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو؟
په دې وضعیت کې خو کم حقوق چې شرعي حقوق دي ماشوم ته خدای پاک ورکړي دي، او کم حقوق چې وضعي قانون ورکړي دي، نو کورنیو ته لازمه نه چې د هغوی حقوق ضایع نه کړي. صحیح ده چې مشکلات شته دي، مشکلات په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په ټولنه کې مشکلات شته دي، ولې کورنیو ته پلارونو مورګانو ته لازمه ده چې د خپل د اولاد مخه دا مشکلات راپورته نه کړي، دا مشکلات خپله په تنهایی کې وزغمي او د هغه لپاره د حل لاره پیدا کړي. د ماشومانو نه استفاده کول په خاطر د حل د دې مشکلاتو دا یو غټه جفا ده له ماشوم سره او په جدي توګه له ټولنې سره. نو توصیه او مشوره دا ده چې که کوم مشکلات لرې د خپل په منځ کې، که فامیلو کې د خاوند او د میرمن تر منځ څه مشکلات وسي، نو لازمه ده چې دا په داسې یو فضا کې دا خپل په منځ کې حل کړي چې هیڅ نوع دخالت او هیڅ نوع حضور د ماشوم نه وسی، ځکه که تاسو د ماشوم په مخ کې جنجال خاوند له میرمنې سره کوي یا میرمنې له خاوند سره کوي، نو دا ډیر جدي اثر په ماشومانو باندې ده نسبت په مشرانو باندې. نو صبر او سیلینه کار واخیستل شي، دا چې که څوک اقتصادي مشکلات لري، نور په ټولنه کې د فامیلی ستونزې لري، او دا د ماشومانو تر مخه دا راوړي او د ماشومانو په حضور کې په دې باندې بحث کوي، نو بر علاوه چې دا حل کېږي نه، په آینده کې، په نږدې آینده کې د خپل ځان لپاره نور ستونزې پیدا کوي، د خپل ماشومانو لپاره ستونزې پیدا کوي. نو زما مشوره دا ده چې که هر مشکلی تاسو په خپله او په تنهایی کې وزغمئ، په ماشومانو باندې ډېر زیات پټکې، جذبې او وهل تکاول لازمه نه ده. دا د کوم کنوانسیونونه چې د اطفالو د حقوقو په بحث کار کې دا مخالف دي، او په ټولنو کې ډیر زیات تحقیقات شوي دي تر څو بیا دا قوانین ورته وضع کړي دي چې د ماشومانو رټل او وهل دا هم غیر شرعي او غیر حقوقي عمل ده، باید د دې عمل نه په جدیتوګه
دغه تاسو بشمیر زیانونه یاد کړل چې کچره د ماشوم تر مخه تاو تاریخوالی کیږي په غوبانې بعد اثر کوي. تاسو فکر کوئ آیا کورنۍ البته کورنۍ چې خشونت کوي تاو تاریخوالی کوي د دې په زیان باندې پوهیګینه بے پروا دي او کنور د مشکلاتو په هاوج کې د خپل ځان نش کنټرولولای اصلي علت څه کېدلی سي؟
د مول نظر خو اصلي علت ناپوهی ده، ځکه په هواي نه ده شوی په دې بحث کې چې ماشومان په مخ کې باید سره کم رفتار وشي، سره کم فامیل په منځ کې سره کم رفتار وشي او نور اقتصادی مشکلات سره کم باید مخ کې ورشي. د مول نظر ډیر حد پورې عامه په هواي لرونو مورونو مورګانو ته نه ده شوی چې سره کم باید چلند وشي. نو لازمه ده چې په دې بحث کې اما کو هوای وشي، ځکه افغانستان کې اکثریت ټولنه چې ده هغوی تر دې حده پورې تعلیم او تحصیل نه ده کړی چې هغوی د کوم کنوانسیونونه چې د ماشومانو د حقوقو دپاره دي او کوم شرعي حقوق چې دي الله پاک ورکړي ماشومانو ته، نو تر هغه سره پورې دوی عامه پوهاوی نه ده شوی. نو د همدغې له نظر نه کورنیو کې تر ډېره حده پورې د ماشومانو د حقوقو عامه پوهاوی نه ده شوی او پلارونه او میندې په دې باندې خبرې نه دي چې ماشوم کم حقوق لري.
په داسې یو وضعیت کې اوس څه کول پکار دي؟ دا کورنۍ د خپل عامه پوهاوی زیات کړي او یو بل چا نه مشوره واخلي چې هغه یو با تجربه کورنۍ ده، دوی څه وکړي؟
ډېرې ښې لارې خو لکه همداستاسو د رادیو لاره ده، د تلویزیون لاره ده، مساجدو کې ده، په نورو کوم سیمینارونه چې دي عامه پوهاوي لپاره لازم دي، باید د دغې طریق نه د ماشومانو د حقوقو او د ماشومانو د مشکلاتو په هکله، د ماشومانو د روزنې او د تربیې په هکله باید کورنۍ ته ورکړل شي. چې ښه بېلګه لکه ستاسو د رادیو د پروګرامونو طریقه ځینې اوري حقوق د ماشومانو او په کورنیو کې څه رقم باید رسیدګي وشي ماشومانو ته، دا له دغه طریقو نه دغه امکان لري چې دوی ته عامه پوهاوی وشي. په مساجدو کې ملا امامان چې دي هغوی ماشومانو د حقوقو په هکله خبرې وکړي، د شریعت له نظره، د حقوقو له نظره، ترڅو کوم فامیلونه چې دي په دې برخه کې مشکلات لري هغه ته ځان آماده کړي او پوه شي د ماشومانو د روزنې په هکله او د حقوقو په هکله.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو هم ژوندي اوسئ.
درن دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو په حقوقو باندې هر وخت په تیر بیا د روژه په مبارکه میاشت کې خبري وشوي. لمون سره میلمه و افغان مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پارزه کې چیاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
آزادی رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او لیوی بلی زاوی د آزادی رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه اوم یو ورځ مو هر کله کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غغل صورت نه په لس چند چټکی جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوه. یو جرمنی ځوان نه هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوړ کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دي، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدکرو به برخې دي. دروژي واختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکی او نور ډیر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیری اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکی. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګیدلې بازار، طالبانو تیرونه یو 5000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه یې پارولي.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکړي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه،
که بیرونی مسنود بیرون مرزی داشتن یا داخل مرزی، داخل افغانستان بیرون افغانستان اسنادهای عالمی هست، این ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا از هر که او یا هم نور و نړیوال پانتون که په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغه ته ستونزه ایجاد کړي، چون دغه خلکو د ماستری سند ویشل لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
د افغان خزي حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولې. فعالان وایي دا د موږکو پیشو لوبې دي چې نتیجه یې بل اخر پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي. یوازې اندېښنو ته اړتیا نه
لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړ شي. ممکن چې د تیرو درې کال راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېر عادي اړیکې ورسره فعالې،
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږکو په شکل لوبه د نور پای ته ورسوي.
د افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وای. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون 10% نه اوخته ده، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولیس سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات راولي او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا ات سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګه اچونه نه کوي، او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 1/16 ورځې معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکار کړي. روژه کې هم کوټ نسته نیګ. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزنونو کې له شاوخوا 1,500 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12, 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې دینی عالمانو څخه د 14 داسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده، او علما او حق درلود چې د شریعت پونځیو کې د فقې قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوخت کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره ایوازي ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 1,500 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي، او یا هم په نیمه عالی تحصیلات و نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي، چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د هغې سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتماً به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوې کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي، د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بستا نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په